یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي.
که په دې فکر کې وایي چې جنګ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي، یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولی سي، دا فکر منصف نه وباسي.
د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی دی. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. څو شپې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې امنیه قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخواني روش نوی فکر وکړي، او د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د تل عفر ښار لومړۍ درې سیمې ونیولې. د خبرونو تفصیل. څو شپې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې امنیه قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د هلمند ولی ویان عمر ځواک آزادي رادیو ته د دې پیښې جزئیات ورکړل.
یو موټر بم حمله چې انتحاري پکې سور دی، موټر کې انتحاري انفجاري توکي ځای پر ځای وو. د اردو یو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی، چلته موټر ولاړ دی. د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې چې موږ ته رارسېدلي، تر دې دمه پورې 15 تنه شهیدان دي، پکې چې دوه عسکر دي او درې خدمیا پکې شامل دي، چې یوه ماشوم نجلۍ ده او دوه ښځې دي. د شهادت رسېدلې دي. او درې تر څنګ پکې ده د ډېر شو تنو شاوخوا چې ډېرې برخې هم ملکي کسان دي، هغوی ټپیان شوي.
شغلې دوه کوي ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي، خو په خبره یې شاید د تلفاتو شمېر بدل سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخواني روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی. پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقت.
شغلی غنی هم درنګه ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بی ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي، او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نسی پاتې کېدلی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست سمونوال مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په د یک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دېرش ملکیان چې له جومات څخه خپل کور ته روان وو پټه وژلي دي. ښاغلی مایار وایي په ګیلان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او دغه ماین وسلوالو طالبانو ښخ کړی وو. د غزنی د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې پرون ماښام بیا په قرباغ ولسوالۍ کې 15 چنین هغه وخت و جلسو چې د هاوان سرګلولاور باندې او چاودیده. اوس لوالو طالبانو په تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د تل عفر ښار لومړۍ درې سیمې ونیولې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون له دغو عملیاتو د ملاتړ څرګندولو لپاره بغداد ته سفر وکړ. ملګرو ملتونو ویلي له کله چې دغه پراخ پوځي عملیات پیل سوي، په لومړیو دوو ورځو کې په زرګونو ملکیان له تل عفر ښار څخه وتلي دي. د داعش پر ضد له دغو پوځي عملیاتو سره چې د یک شمې په ورځ پیل سوي، د امریکا په مشرۍ ائتلاف همکاري کوي. په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر کتنې وروسته ماتیس وویل د داعش سخت دریځ وسلوال د تیښتې په حال کې دي. د زیاته کړه ګڼ شهرونه له داعش څخه تصفیه او خلک یې له شر څخه آزاد سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپلو اندېښنو خبرې وکړې. په پام کې د نتنیاهو تور سمندرګي ته څیرمه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له پوتین سره وګوري. روسیه او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. نتنیاهو پرون وویل زه به دا ستونزه چې ایران هڅه کوي په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي مطرح کړم. د اسرائیل رسنیو په وروستیو کې لا راپورونه سره چې د سټلایټ په مرسته اخیستل سوي عکسونه خپره کړي چې ظاهراً پکې ایران هڅه کوي په سوریه او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د ښوونځیو د رخصتیو له ختمېدو سره سم سر لننه د دغه هیواد په ختیځ کې د اوربند پیشنهاد کړی دی. روسیه، جرمني، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په ګډه د دغه وړاندیز ملاتړ کړی. کرملین او د پروشینکو مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیشنهاد پرون ناوخته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د ټلیفون مکالمو په لړ کې اوسو. د دوی په وینا ټولو د دغه وړاندیز کلک ملاتړ وکړ څو د اوکراین په ختیځ کې کوچنیان وکړای سي ښوونځیو ته ولاړ سي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای شي دا فکر ملسر نه اوس.
د دولت وسلوالو مخالفانو نن بیا په هلمند کې د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې ته په یوې انتحاري حملې ځواب ورکړ.
15 تنه شهیدان دي پکې چې دوه عسکر دي او درې ښځینه پکې شامل دي چې یو ماشوم نجلۍ ده او درې ښځې دي.
د ولسمشر د نننۍ څرګندونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د فراه اوسیدونکو وایي چې د ایران قونسلګری تر اوسه له دې ډډه کوي چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ویزې ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره به په دې خبرې وکړي چې په سوریه کې د ایران حضور ته دوی اندېښنه لري. خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. ولسمشر نن په آر کې ملت ته په وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان هرکلی وکړ. هغه دا ستراتیژي مهمه وبلله. وی ویل چې د تروریزم سره په مبارزه او د پدیدې ته په ماتې ورکولو کې به دغه ستراتیژي ګټوره تمامه شي. هغه په عین وخت کې وسلوالو طالبانو او پاکستان ته هم پیغام درلود. له وسلوالو مخالفینو یې غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او پاکستان ته په خطاب کې وویل چې باید ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو نور جزئیات د کابل استودیو د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان او ملاتړي به هیڅ وخت ونتوانیږي چې روان جنگ وګټي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په آر کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اهمیت خبرې کولې وویل هیڅوک نشي کولای د دې هیواد جغرافیا بدل کړي. غنی وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو لامل کیږي او بل هیڅ تغییر نشي راوسته. هغه یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
نقطه چهارم، رفع ابهام بر طالبانو اهمیت شد. که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای سي دا فکر منصر نه اوس. اتاسه د سایس اتاسه فتنه یوازې
ایموک دی ولس دی عزت او ایموک دی شازلمیو دی شهادت وایسی می توان یوازه نه لاره دی حل سیاسی لاره دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د وروستي عسکر تر موجودیته پورې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح‌الله مجاهد د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې امریکا هڅه کوي چې روان جنگ ته دوام ورکړي. په نننۍ غونډه کې ښاغلي غني ولس ته په خپل پیغام کې ویل چې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم په وړاندې په مبارزه او ماتې ورکولو کې به ګټه ورواقع شي. هغه ویل چې دا ستراتیژي مهمې نقطې لري او ټینګار یې وکړو چې نړیواله ټولنه اوس مهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې افغانستان له پاکستان سره د دوو دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام آباد باید په دې برخه کې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنکړي.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تلپای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. دا چې نن یوه اجماع راغلې چې پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یو فرصت.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره د دوه اړخیزو همکاري غوښتونکی دی. دی وایي افغانستان له نړیوالې ټولنې د سیمې له هیوادونو او په ځانګړي ډول له امریکا متحده ایالاتونو سره په اړیکو کې هیڅ ډول ابهام نه لري او له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې او دوستانه سیاست مخ پر وړاندې وړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له کابل استریو زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننې وینا مهمه برخه اورولې. خاغلی اشرف غنی نن په ار کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونی استراتیژي له اعلان وروسته د دغه استراتیژي په اړه رڼا واچوله. خاغلی غنی د وینا په یوه برخه کې وویل:
زه بیا هم له امنیتي قوای دفاع نه مننه، له ټول ولس نه د حوصلې نه او قربانۍ او خودګذارۍ نه مننه کوم، او له ولسمشر ترامپ او د دې له ادارې نه مننه کوم چې پس له ډېر ژور بحث، هر اړخیز څېړنې او اساسي بحثونه په داسې یو ستراتیژي راغلل چې د هغه کې انشاءالله تعالی زموږ خیر او د دوی ګټې دواړه خوندي دي. دا مه هېروئ چې افغانستان نه یوازې لومړی خط د مبارزې ده، اول سنگر د نړیوال امنیت ده. دغلته چې موږ ګډ منافع سره تړل کېږي او ضروره ده چې موږ هغه شرایط برابر کړو چې ټول په دې نتیجه ورسیږي چې ګټې یوازې منفي اساس باندې، یعنی خطراتو باندې نه دي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا یوه برخه وه. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي امریکا تر ډېره د افغانستان او سیمې لپاره په نوې ستراتیژي کې د افغانستان غوښتنې په پام کې نیولې دي، خو اساسي پوښتنه دوی داسې مطرح کوي چې آیا دغه ستراتیژي به په بشپړه توګه عملي شي او که عملي کېږي څنګه. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر موضوع د انسټیټیوټ له یوه غړي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې دولت چې څه غوښتله د افغانستان دولت او کوم نظریات چې هغه هیاتونو تور کړي وو چې کوم د امریکا نه به راتلل او کابل نه بېلیدنه کول، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې هماغسې پالیسي جوړه شول او هماغه اعلان شول. مګر اساسي سوال په دې کې دا دی چې دا طرحه چې کوم اعلان شوی دی دا به څومره موافق وي په نه یوازې په دې کې چې د راسرړونو په دغه باندې، بلکې په عملي کېدلو جنبه به څومره ممکنه وي. دا تر ټولو غټ سوالونه دي چې زه فکر کوم په آینده کې به معلوم شي چې دا څومره کامیاب او څومره عملي کېدلی شي.
زمي صاحب، ولسمشر غنی نن په کومناسته کې چې لرله دول چې ستراتیژي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان شوی دا د پاکستان لپاره یو ډیر ښه فرصت ده چې ورکل شوی او پاکستان په رابطه باندې مشخص پیغامونه درلودل. پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ چې څومره به دغه ستراتیژي وکړی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ریښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي؟
رئیس جمهور غنی چې بیا دا خبرې کوي دې ته باید وکتلای شي چې آیا امریکا رښتیا هم حاضر ده چې پر پاکستان باندې عملی فشارونه راولي. دا تر ټولو غټ سوال دی. ګورئ دغسې اخطارونه دغسې تهدیدونه پاکستان ته په څو ځلو نورم ورکول شوي دي چې د تروریزم پر حامی هیوادونو کې به نوم شامل دي. هغه تر دې ډېر خطرناک و. مګر دا چې په عمل کې څه لیدل کېږي زه فکر کوم امریکا اوس به هم ډېر آماده نه وي چې د افغانستان د خاطره پاکستان ته په عمل کې کوم تهدید وکړي. سټراتیژیان زه فکر نه کوم چې پاکستان دې خپل دریځ ته په دایمي شکل باندې تغییر ورکړي. د موقت شکل لپاره شاید یو څه د نشان وشي یا مثلا د کوم طالب رهبرانو وژنه یا مثلا د هغوی نیونه چې دغه فشارونه که د امریکا د خوانه پر راځي د هغې یا مخنیوی وکړي او یا هغه کم.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په باب نظر څرګنداوه چې آیا دغه ستراتیژي به په بشپړه توګه عملي شي که څنګه. او اوس هم مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې ورځ تر بلې آنلاین سوداګري مخ په غوړېدو ده. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګري په برېښنایي ډول د خدمتونو کتاب پلورلو موټر پلورلو لاسي صنایعو خوراکي توکو او جامو په برخه کې روانه ده. نوموړی وایي چې هسې روانې دي سو د افغانستان سوداګري په برېښنایي ډول ترسره شي.
څوک یو ګوري او خریداري کې د خپل ځواک مطابق چې دا مستقیما د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې تاثیر لري څومره چې زموږ وخت هم ځای کېږي بس موږ په ګټه دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 40 آنلاین شرکتونه بازار موندنه او پلور لري. په هلمند کې بیوتلو کورنۍ ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف څه باندې 1500 د چرګانو فارمونه جوړیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو فارمونو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د پراختیا بودیجې لخوا ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه راست په پام کې ده چې په لشکرګاه ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې د بیوزلو کورنۍ لپاره 1500 د چرګانو فارمونه هم ګټې ته وسپارل شي. ښاغلی قلم وایي په دې سره به په هلمند کې د یو شمېر بیوزلو کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 اتاوی افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
مرزی احمد زی وچه اقتصادي خبرونه واوره ولکه څنګه چې مخکې مو ویل په هلمند کې د مرکز لشکرګاه کې 14 نشوي. د هلمند ولی له ویان سره په دې اړه غږیدلې خو له یوې نړیواله موضوع وروسته ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. نتنیاهو ویلي چې د خپلې اندېښنې وړ مسلې به له پوتین سره په کتنه کې مطرح کړي. فرشته جلالزی دا موضوع څېړلې دلته په سټډیو کې راسره ده. فرشته جانې، نتنیاهو به دقیقا څه ډول اندېښنې له پوتین سره شریکوي؟
نوري صاحب، بنیامین نتنیاهو نن وویل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به د سبا وګوري او په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په اړه به پر خپلو اندېښنو خبرې ورسره وکړي. دواړه مشران سبا د تورې بهیرې پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره ګوري. د ایران او روسیې حکومتونه دواړه په وروستي شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. نتنیاهو ویلي زه به د ایران د داسې هڅو په اړه چې غواړي په سوریه کې پوځي اډې جوړې کړي خپلې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړم. د نتنیاهو په وینا دا ثابتوي چې ایران له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته هم په سیمه کې له داسې کارونو لاس نه دی اخیستی چې نه یوازې د اسرائیل بلکې د منځني ختیځ او ټولې نړۍ لپاره یې ستونزه جوړه کړې ده. ایران د اسرائیل سخت دښمن دی او د نتنیاهو مقررو تورونو ته یې چې غواړي د خپل نفوذ کړي د یهودانو د دولت تر پولې ورسوي ځواب نه دی ورکړی. په وروستیو کې د اسرائیل مطبوعاتو یو شمېر عکسونه چې پر سټلایټ اخیستلي وو خپاره کړل چې دا پکې سوې وه چې د وسلو داسې فابریکې څرګندوي چې ایران یې په سوریا او لبنان کې له جوړولو سره مرسته کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نتنیاهو به پوتین ته ووایي چې سره له دې چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ ته امریکا او روسیه دې ته ضرورت لري چې په سوریا کې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره همکاري سره وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې تهران په سوریا کې خپل حضور نه پراخوي.
بلې فرسته جان، دا اول وار دی چې پوتین او نتنیاهو سره کال په داسې یوې مهمې مسلې د خبرو لپاره سره ګوري.
نوري صاحب، دا له 2015 میلادي کال راهیسې د پوتین او نتنیاهو شپږمه کتنه ده. اسرائیل په مکرر ډول په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې مشر یوشی کوهین او د اسرائیل د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویر بن شبات بنن سبا په سوچ کې په دغه کتنه کې وي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې بنیامین نتنیاهو د سوریا په جنوب لویدیځ کې د روسیې او امریکا د اوربند موافقې سره هم مخالف دی. نتنیاهو د رپورټونو په حواله باور لري چې د اوربند به ایران او د ایران متحدانو لکه حزب الله ته قدرت ورکړي چې په سوریا کې پشه لا ټینګ کړي. روسیا او امریکا وایي چې د اوربند ټینګولو سره د اسرائیل د ګټو محافظت کړی. خو رپورټونه وایي چې د اسرائیل کلک اندېښنه دا ده چې مسکو او واشنگتن پر نورو مسایلو اخته دي او په سوریه کې به د اوربندونو پر ټینګولو غور زیات کړي او د داسې یوې پراخ بنسټ موافقې کار به ورسره وځنډیږي چې پر اساس یې دا تعین شي چې تر کورنۍ جګړې وروسته به سوریه څرنګه یو هیواد وي.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر سره به سبا ته په دې خبرې وکړي چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور ته دوی اندېښنه لري. دا کتنه د روسیې په تفریح ښار سوچي کې ترسره کیږي. د دې کتنې له جزئیاتو به مو هم خبرو. ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ام بي آی یوه انتحاري حمله وشوه. دغه انتحاري حمله د ملي اردو د موټرو پر یوه کاروان شوې ده. د هلمند والي ویان عمر زواک د نننۍ حملې د پیښې په اړه نور جزئیات راکړل.
تقریبا نیم ساعت وړاندې د هلمند امنیه قمانداني ته څیرمه په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان د جماعت یا مسجد په هغه ځای کې هغه کسان دي چې طلب العلم د قرآن دي په هغه ځای کې درس وایي هغو مسجد ته څیرمه او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټردام حمله چې انتحاري پکې سور دی. موټر انفجاري توکي ځای پر ځای وو. د اردو یو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی چلته موټر ولاړ دي. د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې چې موږ ته را رسېدلي تر دې دمه پورې 15 تنه شهیدان دي پکې چې دوه عسکر دي او درې ښځینه پکې شاملې دي چې یوه ماشومه نجلۍ ده او دوې ښځې دي. دا شهادت رسېدلی دي، خدای دې شهادت قبول کړي. او درې تر څنګ پکېدات د ډېر شو تنو شاوخوا چې ډېرې برخې هم ملکي کسان دي هغوی ټپیان شوي دي چې امرجنسي ته تر دې دمه د رسېدو په حال کې دي او امکان به شته چې د دې تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
د هلمند والي ویان عمر زواکو چې په لشکرګاه کې د نننۍ چاودنې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زواک وویل، په نننۍ چاودنې کې د یوې ماشوم یو دوه ښځو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په ټپیانو کې هم 10 تنه دي چې پکې اکثر ملکیان دي. دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي موضوع انڅرلې ده. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې خبرونه کوم رسپانو د نن ورځې زیاتره مطالب د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان او د هغې په وړاندې په کور دننه او بهر سرګند شو خبرګونونو ته ځانګړې کړې ده. سرخط ورسپانې په خپل سرلیکنه کې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته د واضح پیغام ورکول هغه څه بللې دي چې افغانانو له زیاتو کلونو راهیسې انتظار درلود. ورسپانې لیکي چې د پاکستان په اړه د ټرمپ څرګندونې هغه څه و چې هیڅکله هم د امریکا د پخوانیو مشرانو لخوا نو ویل شوی. د ورځپاڼې په وینا ټرمپ واضح کړه چې پاکستان له امریکا څخه په میلیارډونو ډالرو مرسته ترلاسه کوي، خو بیرته دغه پیسې د ترهګرو په روزلو لګوي، چې دغه حالت نور نو د امریکا لپاره د زغم وړ نه دی. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې له دې سره به پاکستان له ټولو امکاناتو کار واخلي سو په افغانستان کې د جنگ اور لا زیات خور کړي. ویسا ورځپاڼې بیا د ټرمپ ادارې نوې ستراتیژۍ اعلان ته په اشاره د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی دی چې ټرمپ د جګړې پر دوام ولاړ ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼې لیکلی دی چې ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي قوماندانانو ته د عسکرو د زیاتولو او کمولو او د هر راز ځواک او وسلو د کارولو واک ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلی که د ستراتیژۍ هدف په افغانستان او سیمه کې د امنیت او سولې ټینګښت وای، نو د ستراتیژۍ تمرکز به په سیاسي حل لارې وي. خو مسیر ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکي چې ټیلرسن دا څرګندونې روسله هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته په خطاب کې ویلي دی چې دوی د جګړې د ګټلو توان نه لري، نو ښه خبره دا ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د میلیاردمن ورځپاڼې هم د خپل لومړي مغټ سرلیک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نوې ستراتیژۍ اعلان او په دې اړه څرګند شوو غبرګونونو ته ځانګړی کړی. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت مشرانو د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی، خو طالبانو بیا د جنگ په دوام ټینګار کړی او لیکلی دی چې افغانستان به د امریکایانو په قبرستان بدل کړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث کړی او د هغې هرکلی کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې روان حالت ته په پام سره افغان او امریکایي مشران باید د تروریستي ډلو پر ضد پریکنډه جګړه وکړي، کنه نو د روان حالت دوام به د دوی په ګټه نه وي، ځکه تروریستي ډلې د پخوا په پرتله زیاتې سیمې په کنټرول کې لري او په ځان زیات باورمند دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سرلیکنې په ګډون د خپل لومړي مخ زیاتره مطالب د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان حکومت د مشرانو غبرګونونو ته ځانګړې کړي دي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلي چې په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته واضح پیغام ورکړل شوی دی چې نور دی د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ورځپاڼې ټینګار کړی دی چې د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا ستراتیژۍ باید پلی شي سو پاکستان اړ شي چې همکاري وکړي.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکی، دغه پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د خوا څخه د افغانستان په مورد باندې اعلان شوله او دوی خپل تګلاره اعلان کړه، زه د هغه تایید او پشتواني کوم. دا واضح پیغام و پاکستان ته او پاکستان ګاونډي هیواد ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي، نه باید دوی تمویل کړي او نه باید تجهیز کړي او د افغانستان سرحدات ته روانستي تر څو افغانستان نور ګډوډ نه شي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جغ د کاروان موسس. اول خبره دا و ولسمشر ټرمپ اشاره وکړه ودې ته چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کړي قوي سي او ځان و هغه ته آماده کړي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت اړتیا رافه سوله په هغه وخت موږ خپل لسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلبه پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو، د افغانستان اشغال مطلب نه دی تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون دا اطمینانی کیږي، دا همسایګانو مداخله قطع کیږي تر هغه پورې به موږ په افغانستان کې. دوهمه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی او نه یوازې دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني. او
د کندهار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. بولویا هم لکه د افغانستان په څیر د مخدره موادو یو لوی تولیدونکی دی. عصمت څاروان به د مخدره موادو په اړه په دې هېواد کې د یوې عجیبې وروستۍ غونډې له نور حاله مو خبر کړي.
د بولویا امنیتي چارواکو د خپل هېواد په یوه پوځي مرکز کې غونډه وکړه چې د مخدره موادو د کشف په برخه کې د شویو هلو ځلو ستاینه وکړي. خو په دې مراسمو کې پولیس او سرتیری نه، بلکې د هغو سپو ستاینه وشوه چې د بولویا د پولیسو تر څنګ مخدر مواد مومي. د هغو 201 سپو په منځ کې چې د بولویا پولیسو روزلي دي 15 ډېر ښه خدمت په خاطر وستایل شول. یو سپیچی یو شیرو نومیږي له خپل روزونکي مارتین اپازا مامانی سره سش کال د مخدرو موادو څو قاچاق بر ونیول. د یو شیرو روزونکي رویټرز خبري آژانس ته وویل تماس پی یو شیرو یو ځل 8 کیلو کوکاین او یو ور 8 کیلو کوکاین کشف کړل او پرونی هم هانګ کانګ ته وړل کیدونکي کوکاین وموندل. بولوویا د پولیسو لپاره هر کال 500 پیروسی او د هر سپی پر روزلو نږدې 3000 ډالر لګښت کیږي. د هر سپی د کار موده له 500 تر 8 کالو پورې دوام کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه اندر پیژنو، مینا نورزی. خو اوس به فریبا ظاهر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
څو شېبې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې امنیه قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه سوې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. دی وایي شایي د تلفاتو شمیر بدل سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان هیڅکله د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست سمونوال مصطفی معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په دې یک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان چې له جمعه څخه خپل کور ته روانو په ډزو وژل دي. دوه ماشومان بیا پرون ناوخته د سړک غاړې ماین چاودنې وژل دي او دغه ورځ په قرباغ ولسوالۍ کې 15 کوچنیان د یو هاوان د سرګلولې د چاودنې له کبله وژل سو. د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د تل افر ښار لومړی درې سیمې نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې دغه پراخ پوځي عملیات پیل سوي په لومړیو دوو ورځو کې په زرګونو ملکیان له تل افر ښار څخه وتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. په پام کې د نتنیاهو تور سمندرګي ته څیرمه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له پوتین سره وګوري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د شونځیو د رخصتېدو له ختمېدو سره سم سر لننه د دغه هیواد په ختیځ کې د اوربان پیشنهاد کړی دی.
د یادونه وړ بولو چې په فراه کې له خپل خبریال سره متماس ټینګ نشو چې راته ویلي وای چې ولې د ایران قونسلګری تر اوسه له دې ډډه کوي چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ویزې ورکړي. په دې هله چې زموږ معذرت ومني په نور خبرونو کې هڅه کوو چې له هغه سره تماس ونیسو.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحال بوي. د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کله کوم. درنو اوردونکو یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدل ده. خو دم غړې تکرار بڼاوري چې 3 بجې دوام کوي. د مخکې خزې د دې ونې په خبرونه کې مو مینا نورزی ملمنه ده. هغه مېرمن چې د ډیرو خلکو هغه باور یې غلط ثابت کړي چې انجینری یوازې د هلکانو مسلک دی، نو موري په دې برخه کې د ماسترۍ تر کچې زکړې کړې. وړاندې د ژوندانه نور فعالیتونه هم په خبرونه کې څېړو. دا غي د ژوند پاړه ستاسو درنو اوردونکو نظر ناوزنه پښتنې هم ځوابو. وړاندې لدی چې لمینې نورزی سره مخامخ خبرې وکړو. دا غي لند ژوندلیک دراوروم. نوم یې مینا نورزی تخلص کوي. په کال 1990 میلادي کال په کابل کې پیدا شوې ده. عمر یې لا کم و، یوازې د 15 کالو چې په ښوونځي کې شامله کړې شوې ده. ښوونځی یې د کډوالۍ په ژوند پېښور کې ختم کړی. په 2008 میلادي کال کې د کانکور ازموینې له لارې د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ته بریالی شوې ده. د 15 کاله تحصیل وروسته یې له همدې پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړی. مینا نورزی لا محصله وه چې له بېلابېلو ساختماني شرکتونو سره یې کار کاوه. همدا وجه وه چې له فراغت څخه تر اوسه بیا بېکاره نه ده پاتې شوې. وخت یې کار او لا زده کړو ماسترۍ ته ورکړ. کړی. هغه په 2013 کال کې د لاس د کړلو لپاره هندستان ته لاړه. په 2015 کال کې د هندستان د پونا له پوهنتون څخه د ماسترۍ سند ترلاسه کړ او هغه اوس د ښار او کور جوړونې په وزارت کې کار کوي. دا مینې نورزی لاند ژوند لیک مو واوریدو درنه اوردونکو. خو وړاندې په خبرونه کې دا غي د دې مزل پاړه چې تر دې د مې کړي پوښتو تاسو به ورسره آشنا کیږي. نورزی سب تاسو د ژوند پاړه لګ ډیر خو اوردونکو مو اوریدل مونږ ته معلومات شو. اما په ټوله کې روزو د خونځینه پیلو تاسو خپل خوخه و لیوالتي عمل لرل چې باید خونځیم لوسته وای کنه د کور لخوا تاسو تشویقیدل یا د کور لخوا زور چې باید سبق وای.
مننه سلامت اوسئ. هر څه د مخ نه تاسو ته او د تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
تشویق خو توان خپل د انسان کله څه تشویق نه یې هغه خو یعنی خپل تشویق میمو او بل دا څه د ما مور یو باسواده ښځه وه نو دغې هم ډېرې هڅې وې چې زه باید تر ماستري اتا د دکتورا په سطح باندې
خپل درسونه لوستې میندې بیا لوستې ماشومان اولادونه زیږوي او تربیه کوي. یعنې هغه مقوله صحیح ثابت شوې.
مقوله بله سمه ثابته شوې ده ځکه چې ما مور د موږ سره ډېر زیات زیار ایستلی ده او تر دې دمه چې رارسېدلې د ما د مور د برکت نه ده.
بیا کله چې له کډوالۍ نه راستانه شوې دلته کابل کې میشوي د کانکور ازموینه ورکوله د دې ټول پروسیس سره آشنا وي کنه زحمت مو باسه چې باید آشنا شي او بل اخره موافقتونو بریالیتوبونو ته ورسیږي.
اول خود کانکور ازموینه سره د سه خاص آشنا نو ولی ز کله چې په دورې خوندي کومه د ما د ساينسي مزامینو سره ډیر زیات شوق او علاقه و نو ما همیشه بو د خپل نه هم جیګو جینکوته هم کته جینکوته ساينسي مزامین تدریسوله ورکوله مبمه. نو په مې
راځه نسيات کوم ته ون چې تاسو باید داسې وکړئ داسې وکړئ.
بله 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 نسيات کوم ته ون کوته علم زده کوي تحصیل از دکه در دیر خدا پدر خوری. نو پا میغ اساس بیا کانکور تا چکل داخل اصول ما دوم را رات فکر نکم استونزمن مو یعنی آسان او بیا از
پا خبری اما غا لمری چانس باندی بریالی شوی؟
پا لمری چانس باندی زه پنزه انجینری که کامیاب استولم.
استاس خوخه چې باید انجینری وایزه کدل ته یو نظر دا موجود دی چې انجینری مسلک په جنو پورې چاړه لري. استاس خوخه وکړه تاسو وختل دا ثابته کې چې تاسو د خونځې وای د پونځې وای ورسته بلستر وړنی ولري.
اصلا دغه پنځه خود سما کله انتخاب کړ چې شوق د ساينسي مزامینو سره په اساس باندې ما دا پنځه انتخاب کړل. خپل شوق میمو او بل داتس د ما یو خور ډاکټر و نو مور می غوښتل چې باید زه انجینر اوسېږم ځکه چې یعنی دا پنځه صرف په لکانو پورې نه ده یعنی یو جلکی هم کولای شي چې انجینری پنځه انتخاب کی او یو بریالی ښځه په راتلونکو کې اوسېږي. نو په همغه اساس ما دا پنځه انتخاب کړل.
تاسو فاميلی ملاړې نه ډیر خلک کوم مور پلار دی څوک ډاکټرانه اوسه مشره خور و بیا وایي چې زه باید پام دې مسلک کوم. تاسو غوښتل بدل اوسې؟
ما غوښتل بدل اوسېږم.
اوس کور کې څنګه جوړ جاړی ری سره هغه ډاکټر
انجینر
یو کورکی کې بیل شوی سره؟
نه نه یو کورکی ولې اټس کله او
اوس پکې خوشاله خپل مسلک کې.
bale o
da dir khalak chway jun sara engineerito no aghalat nazar da
agha ghalat nazar da bale us taqriban mung dir us kho fazl da khodai pa engineeri 15 ta ziyatar jinakiyan razi pa khol lak kamwe bale us khsawai da
urus ta bya taso mastery to hum laade agham pa amdi barkha ke waqistala
bale o ma khpal mastery pa structure barkha ke yani sakhtmani barkha ke khistida د خپل رشته سره سم می اخیسته ده ولی خلاف رشته می نه ده.
څنګه هندستان ته پسلارې؟
هندستان ما ته سکالرشپ پیدا سو
بورس
بله په می اساس باندې زلارم هندستان.
الته درته د سفر مسافری دوره ده خو
اوله کې ډیره لک ستونزمنو او بل د څه لک د ما د داخله لک نو وخت اصوله نو د بعضی مزامین نه لک زبر ته پاتې او ما چون ټول درسونه رانه تیرسي او په اول کې لک فشار را باندې ډیرو ولی د ما د مور په تشویق او د خور په تشویق می دا مې مخبل 15 متر سره
دا دوره نسبتا غټه ده. مکتب ویل د لسانس درجه بیا ماستری د خونو چات ته ویلې وی چې زما د علم په کار نه دا بس انصافي دی اوس کتابونه دوره وګدا وکنه.
bale
د څه نو چا خو انتقاد نو کوچ بس تعلیم
نه نه انتقاد نو زی همیشه تشویق ولما خصوصا مور می فامیل می کورنۍ می ټول می زی تشویق او
تاسو ژوند لیک په برخه کې مونږ ویل چې تاسو لاغه وخت چې لا ماسل وي کار مونږ کوي ولې ضرورت او پیسو تم ضرورت تر دې کنه غوښتل مو تجربه پیدا کړي
نه اصلا کله چې ما په دورې مسئله کې خپل کارم کوه ځکه چې زه یعنی تجربه حاصله کوم دغې لپاره مې کار کوه د مختلفو شرکتونو سره مې کار کوه او د مونږ یو سمستر په حساب داسې باید په ساحه کې کار وکړي په هغې دوره کې مونږ کم یعنی مجبور و چې باید ساحې ته لاړ سو او خپل یو راپور په سمستر آخر کې راوړو او استاد هم رهنمات هغه کو تسلیم کو
د هغه وخت د خپل محصلینو جنو ملګرو یا د وړکوالي ملګرو هغه سره په تماس کې
بله
تماس کې ورسره هغه په ژوند کې دی او په ژوند کې توپیر شته
د ما یو ښه دوست ته یعنی ډیره ښه دوسته مې ده هغه فعلا امریکې کې ده هلته نو فکر کوم اوس زه به تعقیبی نو هغه رانه لاړه جدا سوله
یا از یو ملګری دی درلله
یو د یو دوه نور اندی ولی هغه دوی اوسر تماس لرم چون نو هر څوک په خپل شخصي ژوند کې مصروفه سوی دي نو په اساس دومره خاص تماس نه لرم
ښه ډیره مهرباني په خبرونه کې پاتې کېږو خو اوریدونکو هم ته بن چې ما ورته ویلې د موضوع په اړه لا نظر لري او لا به خپل سیمې ځینې مخکې ښه را پیژني دو دوی خواته ورزو ستړمشي ورسره کوو احوال پښتو هم دارنګ تاسو تفسیر کوي تاسو په اړه باندې غوړ څخورو زمونږ د خبرونه لمړنۍ اوریدونکو را سره پاړی کې کده زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې لروي خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي
زادرون صاحب سلامونه ومنه فضل هدي ورداګه ما ورداګه
ورداګه صاحب ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي ډیر مننه چې خبرونه را سره تعقیبوي
ژوندای اوسه مننه نو یو خاص سلام د درنې ملمنه ته وړاندې کوو دا ډیر د ویور دوی دی چې خوشحالی زوی ډېر د افتخار دوی چې موږ د پښتنې لیرو نوډر داسې اسوړی زوی دی نو واقعا د دې کوم چې دی وویل او تاسو کوم هغه وویل دا واقعا ډېر د افتخار دوی دی او ډېر د خوشحالی زوی دی چې د دم نه کوخ کړای ته دغه دوی پرې ځون نشته ولای
او دا مين تاسو وطنوالم ده
او بالکل بالکل موږ ورته ویور دی او موږ ورته افتخار ورکیو د دوی هغه بورکی ورته ویل چې دوی نن ورځ پرې دم را کړای او یو بل څوک دی د باندې بل څوک دیم کو کو چې په 10000 باندې ولول شي
او سس پیغام څه دی چې به زحمت راحت نشته کنه اوردونکو ته څه ویل غواړي څوک ستغه غوري دا وخت
او واقعیت او واقعیت هر څوک کولای شي چې دا سه یو کور وکړو که کور وکړو هر څوک کولای شي چې په 10000 باندې ولول شي او تاګ وکړو نو هر چاته ضرور هم دا سه دا چې بل څوک پانته وخلي او مو دې نه دا پښتنه دا چې ولی په دار هغه کې بخشو کې دا سمستر غوړه کړای دی د
ولې انجینری برخه انتخاب کړی ده ډیر مننه که څه هم لږ ډیر ویلې خو بیا به درته وایي چې اوس څومره بریالی ده خپل انتخاب کې ډیر مننه وردګ صاحب زو بل اوریدونکو ته چې دای لکم زینه را سره په اړیکه کې دی او څه ویل غواړي خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي نقیب الله بخیر راغلی له هلمند نه امید چې ښه به وي مهرباني
والا ما دا نظر و چې دا خو دې څه کار کړی دی چې دغه چې بس زموږ هېواد هم پرمختګ کولی شي چې دغه څه پیدا شي نو دا خو دې څه کاري کړی
دی یعنې ستاسو په نظر باندې په هره برخه کې مونږ باید کدرونه ولرو ستاسو نظر دا دی
بلې زموږ نظر دغه دی باید په هره مونږ داسې څکړه نفر ولرو چې زموږ پرمختګ په دغه کې دی که دغه رقم مونږ ونه کړو پرمختګ نشو کولی
ډېر خلک په دې نظر دی چې مېرمنې د یا کور کې وي او یا که ډېر زده کړې کوي تبابت برخه کې دي وکړي فکر کوي چې په نور مسلکو کې مینه ضرورت دی که څه هم تاسو وویلې اوس د انجینري برخې ته تاسو په کوم نظر ګورئ
ډېر څه مسلک انتخاب کړی په هر شي کې ښځو ته ضرورت نر دواړه باید په ګډه کار سره وکړي دواړه ته باید چې په یو ځای کار سره وکړي بیا
مننه نقیب الله له هلمند نه ستاسو تبصره مونږ واورېدله بل اوریدونکي هم را سره دی چې نوبت ستاسې دی نو خبرونې ته بخیر راغلی کله مو چې اړیکه وسلېږي لطفا زر خبرې کوئ بخیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام د راډیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون له لارې وغږېږئ
د خور د مبارکي وای مو خو کړه چې د انجینری په ځای د تبو تبابت کې دومره لوړې زده کړې کړې وای کنه چې زمونږ د وطن او وطنوال دغه
ډیر مننه لنډ پیغام مو واورید خپور شو بل اوریدونکو را سره د خبرونې ته بخیر راغلی ستړي مشه بلې ستاسو اړیکه را سره وصل دلته خبرې وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زنه مړی کني ولې نوم مڅدای
نوم فریدون د نګرهار ومنارین
او فریدون بخیر راغلی خبرونې ته ستاسو تبصره نظر یا پښتنه ورو
اسلام
پختنه مخ کې مونږ هم څو ځله تکرار کړ چې تاسو څه کول غواړئ له دې لارې خپله به بیا وایي چې تر اوسه پرې څه خدمت کړی دی او څه ضرورت دی ټولنې ته په دې برخه کې او نور اوریدونکو دا په داسال کې ده چې د دې دا کار ایستا یو ډېر مننه فریدون له ننګرهار نه ستاسو نظر وو بل اوریدونکو را سره شته خپرونې ته بخیر راغلی زمونږ سره د اړیکو شمېرې وم هغه اوریدونکو ته وایم چې دم ګړی زمونږ سره وصل شوي دي او غواړي په خپرونه کې را سره برخه واخلي 0993 543 0 0 8 2 2 5 5 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې د خپرونه د مخکښې ښځې ده او نن مو مینه نورزی میلمانه ده هغه ښځه هغه میرمن چې په د انجینرۍ په برخه کې له هندوستانه ماسټري راوړې او په همدې برخه کې اوس کار کوي خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ځان دې راته معرفي کړه خیر اوس ډېر مننه چې اړیکه نیسې
مینا انجینر ته مبارکي وایم
او تاسو سره خبرې کوي بریالي توبونه درته مبارکي وایم او نور څه پیغام لري ورور
مننه احمد شاه ورور سلامات اوسئ
سلام علیکم انجینر ته جوړې خیرات
مننه سلامات تاسو جوړې یا کورنۍ ټوله ښه ده
بخیر سلام مهربانه موږ ډېر خوشاله یو په دې باندې چې تاسو ته غوړو د افتخار کې بوځې راځي یو ټوک
مننه سلامات اوسئ
موږ هم د برخه کې د مخکې خزې په توګه لرو په بلابلو کډرونه البته د ازل د انجینرۍ په برخه کې او د دې د کار په اړه هم غږیږو چې د دې لارې څه کارونه کوي خیر اوسه احمد شاه چې تاسو اړیکه را سره نیولې و د اردوونکو وخت دا وخت هم دومره ورسته بیا راځو درته د اردوونکو تبصرې په ټوله کې تاسو د کار په اړه وي او دا پوښتنه ته بنشته چې تاسو کار څه ډول په دا مسله کوم انتخاب کړی څه ډول مختصي کیږي لګ ډیر اشاره ورته ولري
بله اول فضل هادی ورور ندیر از یت مننه چې موږ سره تماس نیولایو ولې دغه سوال دا او سوال دی دا پنځه انتخاب کړل خوب د هر چا خپل علاقه او سیګي او بل تشویق چون زه ام مخکمیم تاسو ته ویل چې ما خپل علاقه ما او بل دا چې د کور د طرف نام هم زه تشویق دلم هغه د مال لپاره یو ښه زمينه مسايده و او بل ما د ساينسي مزامینو سره ډیره علاقه درلوده فکر میکوه که زه همدا پنځه ته داخل اسم شاید په راتلونکي کې یو دسې کس اوسېږم چې د همدې لارې نه خلکو ته خدمت وکړم
ستر ویاړو ګرځې او ځینې انتقادونه مو فردن فریدون ویلې چې ولی ساينسي برخه تاسو درسته د چخوا خوا ولی ته مونږ انتخاب خو هغه دلیل هم دا چې تاسو مخکې کور کې لره ډاکټري برخه
بله فریدون رور نه هم ډیره زیاته مننه چې موږ سره تماس نیولای ولی اوغو دیلی چه هر تدریس د اسلام په چوکات کې اوسیږي هغه ولی یعنی ولی تا یعنی تا ولی ډاکټری انتخاب نکړله خب د اسلام په چوکات کې هر کار چې موږ کوو یعنی د اسلام په لار اوسیږي
او ریاضیات هم هیڅکله مخالف نه دی
بالکل ریاضیات هم هیڅکله مخالف نه دی او دا ما څه دا پنځه انتخاب کړی یعنی ساينسي مزامینو تم مونږ تاسو تنه خو طب نه دی یعنی تنه خو معلمي نه ده جینکو په کې درس وای یا سبق وای یعنی نور پنځه هم دی حقوق ده مثلا حقوق هم قضا برخه ده انجینریم دغه برخه د مونږ متاسفانه په افغانستان کې دا صرف د بعضی پنځګان صرف اختصاص بولی صدا بود نارینه ول پاره
یو نظر شاید دا وی چې زه لرم اوس د انجینری سخت مسلک دی او دا فکر کوي چې دا جونې یو مېرمنې دا نرمي وي نشي کولای نو دوه خلکو ته بس تا پیغام سی وي
دوی اصلا خوب هر شی اماغه علاقه او خدای پاک استعداد ټول ته یو برابر ورکړی ده. دسی نه دی لیدل خځه استعداد یعنی عقل کم دی د نارینه او زیاته، ولی په برخه کې څوک موافق وسی اماغه غوډی ته ډیر یو خلاستراوړنه وسی.
نو تاسو غټه لاستراوړنه به چوي چاوردون کې پوښی چې تاسو کدا برخه انتخاب کړی واقعیان هم تاسو یو مخکخه یي او کار مو پکې کړی ده؟
ما په وزارت ترانسپورت کې تقریبا 2 کال او 3 میاشتې کار وکړ، او غالتا هم زیاتر ایرپورټونه ډیزاین کړل، د هوایی ډګرونه هم ډیزاین کړل، او اوس هم وزارت شهرسازی سره زه کار کوم په مختلفو بخشو کې. نو هماغه بود ما غټ لاسته راوړنه اوسیږي، مثلا دا سید ډاکټر ته معلم ته ټول ضرورت لري، ولی یو انجینیر ته هم ضرورت شته ترڅو څه کور نی یو جای آباد نسی کنه. مونږ کله کولای سو
په کور جوړول باندې به تر ټولو مخې مېرمنې پویږي چې څنګه ډیزاین کړی هم
څه کنه.
هم دا یو باور هم دا موجود دی تر ډیره. خو مینه ستاسو کار چې اوس چرته لګیا یې، دلته عملاً څه کار کوي او له دې لارې څه کولای شي مخکې؟
اصلا زه په ریاست بهسازی غیر پلانو ساحو کې کار کومه. نو هغه ساحه چې غیر پلانی دی هغه مونږ غواړو چې پلانی ساحو ته پلان تطبیق کو، او هغه یو لکه کابل زیاتر ساحه غیر پلانی دی هغه پلانی ساحه کو. نو کوم
دی باندې کار روان دی؟ مله تاسو کار پکوي؟
بله بله.
دلته لڅستون سره مخې د حلول شي
استونز؟ خوب په افغانستان کې معمولا ډیر زیات دي. خوب هو ان شاء الله د لاپ توکل باندې به ټول حل شي.
خو مینې کدا کار نه وای تاسو به څه کول؟ یعنی کدا برخه تاسو نه وای انتخاب کړی لا کامیاب شي وینو بیا به مو انتخاب څو؟
بیا به مو انتخاب نو د ما وای یا حقوق، حقوق هغه د قضا په برخه کې. نو د پدې برخه کې به مم کولای سل خپل خويند ته یو خ همکار وسیګم.
خو کدا امدا برخه مو انتخاب کړي د اوسیي پکې کار نه وای درته فرض نو تاسو د خار جوړونه په وزارت کې بیا به مو څه کول؟
بیا به مې نو شخصي کارونه کوله، د شخصي کمپنیانو سره به مې کار کاوه، نو په مې اساس به مې خپل ظرفیت لور
او دومره ورتیا په ځان کې ویني چې خپل کارو کې ځان ته او څه پیدا کړی شي، او یا خپل ساختماني شرکت جوړ کړی د سی ورتیا لري؟
بله، او اصلا ما یو ساختماني شرکت هم درلوده، او پیغه که میم یو څو وخت کارو که یو دو پروژه ما واخستلی، ولی متاسفانه کله چې د 2014 یا 2013 داخل سو نو بعضی پروژه د کورپس آف انجینیرینگ یو شبکه ده، دلته بعضی پروژه درلودلی، نو هغه پروژه بندی سولی، نو په همغه اساس ما هم خپله پروژه تر یو شرکت بند کړه.
یو خو استاسو دا کارونه چې تر اوسه مونږ وغږېدو، یو څوک چې لږ څه رتبې ته رسیږي یا نړۍ ویني زده کړې کوي، ټولنې ته به هم باید لږ ډېر ګټه ورسیږي. ټولنې لپاره مو څه کړي تر اوسه؟ که څه هم دا کار هم تاسو ټولنې لپاره کړی، یو ځای مو نیولی، کار کوئ، خدمت کوئ، چې ماشومانو ته مو ګټه رسېدلی، بېوزلو خلکو ته مو ګټه رسېدلی، اوس لاسنیوی مو کړی؟
لاسنیوی خو اصلا ما ډیر زیات کړی ده. کله چې زه نوی وزارت ته داخله سولم، نو په هغه اساس یو څو کسانو چې هغه اقتصادي مشکل درلوده، نو هغه دوی خپل د ژوند برخلیک ما ته وویل چې دغه سې مونږ مثلا 15 شپږ اولادونه لرو، او د مونږ په 5000 په 6000 ماش گزاره نه کیږي، نو ګر څه دغه یادوله هم نه ده. نو ما په هغه اساس کله څو کتل، نو ما دا ځان سره عهد وکړ چې زه به دوی ته حداقل دومره کولای سم چې دا قلم کتابچه دغه د نوي کال لپاره را چې نوی تدریسی کال شروع کیږي، نو د غوډي لپاره دا وسایل واخلم او غوډي سره مرسته وکم. بل د په 2014 کې د ویسا قلم کومغو
قلم په نوم یو ټولنه
با ټولنه هغه ټولنه سره می تقریبا د 200 نه ډیر زیاتر کتابونه کومک مرسته وکړه
او دوی بیا په خلکو باندې ویشي
او دوی په خلکو په باندې ویشي هغه فکر کوم ادم یو خو ماتل
او د سې کارونو ته لګته لګستاسو نظر یعنی شته فکر کوي چې پراتون کې به ادامه ورکوي کچېر تاسو
ان شاء الله ما دغه دې سره وعده هم کړې و چې زه کده ما خپل اقتصادي مشکل خسي ان شاء الله هم دغه کارونو پر کارون ته ادامه ورکوم
اوردن کوم منتظر وي د خو تاسو د زده کړو هغه سایډو طرف او چې تاسو مرز د کړې کړې څومره بریالي ته لری زحمتونو برخه ته هم بیا راځو ته تاسو به کال لوي کور کې مو ژوند څنګه د اخلي پخلي کې برخه اخلي کنه کار کوي ستړي بیرته کور ته سي خلاص
په کور کې تاون خب تنها خدانه کې کې درس وای ولی په کور کارونو کې ماشاءالله زید ماشوم توبنه ډیر خاومه
اگې په خولې شي
داګینم شاید لور لشن خوخه کوم او اوس خو ډیر د پخلی اسانه سوی یوټیوب
ګوري
بیا پیدا کی بیا پخلی کوم
تاسو دام آنلاین زده کوی
bale
دام تاسو دا زده کړو یو نتیجه ده چې نه چې سره مشکل سره نه مخ کې کسو کوی دا شی پوخه پخولې شي
bale bale
او چې ډیر پخوي
دما ډیر خوخیږي بیریانی مې ډیر زیاته خوخیږي او ډیر خیم یعنی مزدار این پخاله ایسما او کومستون زنن لرم پکې مو خده بل دسه امدا بیریانی
خوراک مو امدا خوخیږي چمدا وخوري کبل چرته مل مکه کې یو څوک بیریانی نشي پخاله چې شته بل مړته ورکو شو وخوري
هر څه دما په نظر څه پاک حلال پخېسي دما ته خوند راکې
ډیر ژوند مو پچې تیریږي واخې هغه کار کوي په هفته کې شاید شپږورځې لاغې وروخه
دغه اخو نو بعضې ټولنو سره بعضې انجمنونه ای هغه دي سره مثلا انجمن شهر توسعه شهری دغه دي سره هم یو همکار اوسې همکارې ما او بعضې وخت بعضې نن بازې یو ټولنیز جوړیږي او غوړي ما
بنیادونه
ټولنیز فعالیتونه ما ته دعوت کوي یا غوړي میز ورته مو سره ته
او بالکل او د کوشنیوالو د ملګرو په اړه که څوم اشاره مو وکړه خو لوب مکولې مخکې وسی کوي کنه د ارڅ پات شوې درنه
د ما کړتوې ما د ما د خوخي لوبه کرکټ و او ډیره مې ورته زیات علاقه مې و او غوښتل مې چې په دې برخه کې زه یو موفق اوسېږم ولې په
تاسو غوښتل خپل کرکټ وکړي
کومې او تقریبا د دولسم اتا د فاکولټي په دوره کې مې په خپل کور کې مې د خويندو ورونو سره کوله
او د کرکټ خزینه ټیم خو زمونږ ختم شوې ده کنه اوس به ستاسو لوغاړي وي
او غوډې زک یو وارث دعوت کړلم ولی بیا مور مې ماته یې لڅناس د تا پانځه مهمه ده فاکولټه دې مهمه ده نسبت دې دا خو دا کار هر وخت کولای شي
فکر نکوي که هغه سایډ مو نیولې اوس په نړیواله کچه تاسو د افغانستان لپاره ستر کار کوو
خب هغه سایډ بیا دې سوت هغه ټیم بيخي لغو وسکنه منحل سو
یعنی ډیر نور هیوادونه لري بنگلاديش پاکستان اسلامي هیوادونه په شمول سریلانکا او ځینې نور تاسو یو لیوالتیا لرله هدا خپل چپکی وي
bale او ډیر زیاته لیوالتیا مې درلودله
اوس د کرکټ لوبې څارې کله چې زمونږ لوبغاړي لوبه کوي نوال یې زمون په شانته را لوبي ګوري
bale bale
په دې ټول سفر کې چې مونږ تر اوسه پورې په بریا وغږیدو چې شي ډیر ډیر زور ولې ربړولې چې شي نه ډیر زیات تکلیف لیدلې ده
ما خو فضل د خدای په دې خپل دومره عمر کې کوم تکلیف نه لیدلې ولی اوس کله چې بعضی خويندې یا په فاکولټو کې یا په مکتبو کې یا حتی ساحی کار ته راځي ځورول کېږي دا ماته ډیر یعنی هیڅ خوشایند اصلا راته نه ده مثلا کله یو جلکې وظیفې ته غواړي چې وظیفه واخلي دغو دوی نه یعنی په مختلفو شکلونو دغو دوی نه غواړي استفاده وکړي یا نه شارت لیست یا په وظیفه ته نه ګمارل کېږي نو دغه شین ما ډیر ځورید په میغه اساس غواړم چې په راتلونکي کې یعنی یو اجتماع او صرف د ښځو د حق لپاره کار وکم
او په دې برخه کې نه که تاسو غږ اوچت کړئ لږ تر لږه یعنی دا موضوعات شاید کم شي
شاید که ما تر څنګ نورې خويندې موسیقي مثلا هم دوست په مونږ سره په دفتر کې همکاران تي بعضی وخت شکایت کوي چې یعنی داسې اصول یا فلان یا داسې خبره می واوریدله، نو واقعا زه ناراحته کیم او دغه ټول ځان سره نوٹ کوم.
او خلکو ته چې یو ډول تصور کوي کله چې څوک کار ته ځي لکه تاسې کنه دغه په وړاندې باندې بیلابیل نظرونه موجود وي، عجیب و غریب، ستاسو پیغام به څه وي؟
پیغام خو می هر انسان د کار حق لري، که ښځه یې که نری نو باید کار وکړي. سیدت اسلامی ټولنه ده، هر څوک خپل ما اسلامیت خپل ساتلی سي، نو هیڅ مشکل نسته. او د ما یوه هیله دا ده چې د ورونه باید خپل خویندې سپورت کی، یعنی وی هڅوي کار ته، وظیفې ته، مکتب ته. د ما په نظر مکتب ویل، درس ویل، کار کول هیڅ کوم بد کار نه ده. یعنی هر څوک کولای سي د هر کار حق لري، هر انسان څه دینه ای څه نرینه ای.
بله ډیر زیاته مننه امینه لتا سن اوردن کو لتا سن مننه چې په خبرونه کې را سره وي. که تاسو د میرمنو د کار او پټولنه کې د غوډ ونده پاړه څه نظر پیغام لري کولای شي مونږ ته پریک دی 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ زمونږ د غږ سپتون کې ماشين شمیره ده. نو تاسو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان.